شپې 9 بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په تورخم کې له پاکستاني ځواکونو سره په جګړه کې یو طالب وسلوال وژل شوی دی. دواړو خواوو تایید کړی ده چې تېره شپه د دوی ترمنځ نښته وشوه. په ننګرهار کې د طالبانو یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل لومړی پاکستانی لوري پر دوی ډزې وکړې. د پاکستان د ملیشه ځواکونو یو چارواکي د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل په جګړه کې د ملیشه ځواک درې سرتیري او یو عام کس ټپي شوي دي. د چارواکي تور ولګاوه چې جګړه طالبانو پیل کړه. د راپورونو له مخې جګړه اوس درېدلې خو د تورخم لاره بنده ده. دا لاره د فبروري له 1 راهیسې بنده ده او په دې اړه د دواړو لورو خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. جاپان د خوړو له نړیوال پروګرام سره په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره 1 میلیون ډالر مرسته کړې. ډبلیو ایف پی نن په یو بیان کې وویل چې د دې مرستې هدف د بیړنیو خوراکي مرستو چمتو کول، د خوارځواکۍ له منځه وړل او د ښوونځیو د تغذیې د پروګرام پیاوړتیا ده. دا مرسته به شاوخوا 1.5 لک کورنیو ته د 3 میاشتو په مخه بیړنۍ خوراکي مرستې، له 6000 ډیرو امیندوارو یا شیدې ورکوونکو میندو او ماشومانو ته ځانګړي مغذي خواړه او د ښوونځیو نږدې 1.5 لک زده کوونکو ته ورځني خواړه برابر کړي. د جاپان سفیر تاکایوشی کورومیا وویل جاپان ژمن دی چې د بحران پر مهال د افغانانو ملاتړ وکړي. جاپان له 2020 کال راهیسې د ډبلیو ایف پی له لارې له افغانانو سره 93 میلیون ډالر مرسته کړې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان له زندانونو د لسګونو افغان کډوالو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې 40 افغانان نن هیواد ته راستانه شول. د کندهار د سپین بولدک د سرحدي امریت د معلوماتو له مخې دا کسان د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوي وو او 45 ورځې بندیان وو. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوي او لاسګونه افغان کډوال نیول کې دورسته لدی هواده استل شوې دي. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان یالات کې د یوې خځینه ځانوژن کې په بریټ کې د ملیشه ځواکونو لکتر لګیا او سرتیری ورشل شوی او څلور نور ټپيان دي. د سیمې یو جګپړي چارواکي فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې بریټګری د بلوچستان په کلات سیمه کې د ملیشه ځواکونو د موټرو کاروان په نخه کړ. د دې بریټ پراتر اوسه کومې ډلې نه د منلې، خو د بلوچ د ازادي بخون کې پاوڅ په نوم د بلتون پالو ډلې په دې وروستیو 2 کلونو کې په بلوچستان یالات کې د خونړیو حملو پړه منلې ده. د جرمنی په منهایم ښار کې یو چلون کې خپل موټر په یو بازار کې د خلکو غنی غونې ته د نن کړی چې په نتیجه کې یو تن وژل شوی او یو شمیر نو ټپيان دي. پولیسو تر اوسه دا پیښه بریټ نه دی بللې، خو وایي چې مشکوک کس نیولای دی. د منهایم د پولیسو ویان سټیفان ویلهلم وویل چې له نیول شوي مشکوک کس څخه پوښتنې ګروېګنې روانې دي. ویان زیاته کړه چې په سیمه کې د پولیسو عملیات روان دي او سپارښتنه یې وکړه چې خلک دي د ښار په مرکزي برخه کې تګ راتګ نه کوي. د بادن وورتمبرګ سیمې والي توماس ستروبل د جرمني خبري آژانس ته ویلي دي چې د پیښې عامل د یو څیرمه ایالت 40 کلن جرمن اوسیدونکی دی. 13 میاشتې یو 40 کلن افغان پناه غوښتونکي هم د جرمني په منشن ښار کې د یوې مظاهرې ګډونوال تر موټر لاندې کړل چې په نتیجه کې یوه 2 کلنه ماشومه او د هغې مور مړه او ګڼ نور کسان ټپیان شول. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونه کې باوري چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه اوس درېدلې خو وضعیت لا هم کړکېچن دی. دا موضوع په یو مرکه کې هم سیړو.
نوی تاسیسات د دواړو غاړو نه اکثر په مخ کې جمهوریت خو واخم اوس هم چې جوړیږي نو د دوی په مال کې اکثر مسله سره پیراځي.
ملګری ملتونه وایي اقلیمي بدلونونو په افغانستان کې د اوبو ناورین ډیر ژور کړی دی.
بازی گاری لری بازی پر لاسو کی راوڑی بازی سحر ولار ستر ماشام پوری نوبت نو رسی ریو لس لیتر بشک او با لاس افغانی باندې خرچی ری
یو بل راپور کې بواوري چې د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته خلک وایي په دولتي روغتونونو کې د روغتیایي خدماتو کچه راټیټه شوې ده. نور مطالب هم لرو او په 15 دقیقې بحث کې هم په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو د نښتو په اړه له شنونکو سره خبرې کوو.
نه پورې غاړه داسې زیموار مسؤول د افغانستان د خوانه نه د پاکستان د خوانه چې راشي او د ولس ته هیله توښایي چې خیر خبره څه ده، مشکل څه دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا په منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تیر شپه پیل شوې درنه نښته درېدلې ده. په تورخم کې د طالبانو د حکومت سرچینې وایي پاکستانی لوري تیر شپه ډزې پیل کړې او د دوی ترمنځ نښته وشوه چې د ورځې تر 11 بجو پورې دوام وکړ. طالبانو د نښتې د مرګ ژوبلې په اړه خبرې کړې دي چې جزئیات یې په دې راپور کې وړاندې کیږي.
لو ازادي رادیو سره په شریکو شوی ویډیوګانو کې ښکاری چې یک شنبه د شپې نه وخته تورخم د سختې جګړې شاهد دی. یسپکو او درنو وسلو د ډزو غږونه اورېدل کیږي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې وویل چې دا وسلواله نښته تیر شپه شاوخوا 12 بجې هغه مهال پیل شوه چې پاکستاني لوري د افغانستان پر خوا ډزې وکړې. نوموړي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل
تقریبا 12 بجې د شپې وې چې پاکستاني لوري د خوا سره ټکان وسول او وسله نو درنې وسلې او سپکې وسلې کاریږي. تر دا اوسه پورې چې زه ستا سره خبره کوم میدا یو نیم ټک کېږي به
د تورخم خرګوټ یو بل اوسیدونکو چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي د دوشنبه په ورځ 11 بجې ازادي رادیو ته دغه نخته پاړه وویل.
نو مرګ ژوبلې پته خو اوس مونږ ته نه لګي ځکه چې مونږ خورونو کې یو پورې مونږ نشو ورپورې وته بازار او اوس یو 10 وشو چې فعلي ودرېده. الله د خیر که دستي سات خو آرامي شوه خو خاموشه خاموشي دی څوک هم نه ښکاري.
د که څه هم په نښته کې د طالبانو لوري ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل خو په تورخم کې د طالبانو حکومت یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دغه نښتې له امله افغانستان اړخ ته 3 ژوبل شوي او یو بل وژل شوی. دغه راز د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي هم د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې جګړه کې د دوی خواته د اف سي ځواک 3 او یو عام کس ټپیان شوی دی. دغه چارواکي تور پورې کړی چې جګړه د طالبانو د پولیساتو لخوا پیل شوی او تورخم کې د دوی ایوب چک پوسټ په نښه کړی دی. د لنډی کوتل روختون یو شمېر ډاکټرانو ویلي چې دغه جګړې پر مهال له تورخمه د یو ځایي موټر چلوونکي مړی هم وروړل شوی چې ګمان کېږي د زړه د حملې له امله مړ شوی وي. په تورخم کې د طالبانو د پولیساتو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دا نښته داسې مهال رامنځته شوې ده چې د 3 فبروري د 1 نیټې راهیسې د تورخم دروازه تړلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه د دغه نښتې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي خو پرون یکشنبه په ننګرهار کې د طالبانو حکومت ولایتي ادارې ویلي چې د ننګرهار د مرستیال ولی عزیز الله مصطفی په مشرۍ یو پلاوی تورخم ته تللې او د دروازې د خلاصون په هدف یې پاکستاني لوري سره خبرې کړي. په دې اړه مخکې له دې د ننګرهار د رسنیو له مرکزه په خپور شوي بیان کې راغلي وو چې د دواړو لورو د ناروغانو د تګ راتګ د زیاتوالي، سوداګریزو مالونو د انتقال اسانتیاو او د تورخم دروازې د دوامدار خلاصون پر موضوعاتو تفصیلي بحث شوه. د راپورونو له مخې د تورخم لارې د بندخ لامل په 13 ورځو کې دواړو غاړو ته زرګونه کسان بند پاتې. دغه راز زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې هم دواړو غاړو ته ولاړې دي. یو شمېر سوداګرو مخکې له دې ازادي راډیو ته ویلي چې د سبزیو او میوو په ګډون ډېر هغه توکي چې باید پر وخت رسول شوي وي پر لار د ځنډېدو له امله زیان لیدلی. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ خونی مسؤلینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي وو چې د غلارې د بندخ لامل د ورځې په منځنۍ ډول سوداګرو ته $1,000,000 زیان اوړي.
په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د نښتې په اړه مو جزئیات اوریدل. د دې جګړې د څرنګوالي او د پایته رسیدو د هڅو په اړه مې د خیبر پښتونخوا په ایالتي اسمبله کې د وزیرستان له پخواني استازي میر کلام وزیر سره خبرې وکړې او په پیل کې مې د دې جګړې د پیلېدو عوامل ترې وپوښتل.
د افغانستان د سایډ نه د امارت اسلامي د خوان التا یو د نوې مورچې جوړې دي. نو دوی دا خبر کوي چې هغه ته مونږ وویل چې دا ما جوړاوي ځکه چې التا نوې تاسیسات د دواړو غاړو نه اکثر به مخکې جمهوریت په واخم اوس هم چې جوړیږي نو د دوی په مال کې اکثر مسله سره پیرا دي. نو دا څه ویل کېږي چې په هغه باندې هغه کار نه درولو نو دا کیسه بیا هغه نه دی غاپورې راورسېده.
هغه ځای چې د دوی په وینا طالبان غواړي پوستې پکې جوړې کړي هغه ځای معلوم دی چې د جوران لکرخې نه پورې غاړه دی که بره
داسې دي چې په دروازو سره چې کم دي دلته داسې اضافي ځایونه دي لکه په دا نور چې کم هم کرخه ده په دې خو دوی دا چې کم ازغن تار لګولی دی نو په هغه اخوا دېخوا نه شي کېدلی. نو دلته د دروازې چې دي د دې سره بیا داسې نه پاتې دي دا د چې کوم صفري نقطې دي هغوی ته خپل داسې فاصله ورکړي شوي دي. نو دوی داسې وایي چې په هغې نه چې کوم مطلب د هغه سایډ چې کومه ودانۍ په هغې ودانۍ نه د پاکستان طرف ته په مخ کې دا شایي چې کوم دی جوړېده. اوس نور کاره معلومات ځکه لا نه دي چې مطلب رسانۍ عمل ته نه دي تللي او مونږ هم هغه شی لا داسې کتلی نه دی واقعا چې مطلب خاص سړی وویني چې دغه ځای داسې مسله ده.
خغلی وزیر نور کله به چې دروازه بندیده نو قومي مشرانو له دواړو خواو به یو څه غونډې سره وکړلې او بیا به دواړو خواو ته وویل چې دروازه پرېږدي په دې خاطر چې ناروغان سوداګریز مالونه او خلک ځي ضروري کارونه لري په دې لار باندې تګ را تک کوي. اوس قومي مشرانو یا د دواړو خواو مخورو په دې برخه کې څه اقدام نه دی کړی؟
دا صدا چې وکیانم دا چې په افغانستان کې دا تیر جمهوریت نظام نو په هغه وخت کې باید هغه غاړې نه چې کوم قومي مشران می کده ډیورنډ په هغه غاړې دي کده ډیورنډ په دې غاړې دي نو هغه به دا خپل قومي مشران ګڼل د قومي مشرانو ته یو ډېر احترام ورکېد دا هغه خبره ته به ډېر احترام ورکېد نو هغه به وکولای شو چې یو کردار ادا کړي بیا په پاکستان مجبور و د دویلته کایوب کارنل میجر برګډیر پنجاپای سندای بلوچ په ووم نو هغه به دې ته مجبور و چې قومي مشرانو ته یو احترام ولري ځکه چې د هغه غاړې نه به ډېر لوی احترام ورته کېده او د دوی خبره هم بیا اورېدل کېده. اوس بدقسمتي دا ده چې دا کوم اوس نظام راغلی دی نو هغوی هم لکه پاکستان چې قومي مشرانو تلته څه درناوی نه لري نو د هغه غاړې هم چې کوم واکداران دي یا قومي مشرانو ته یا چې کوم ولسونه دي هغوی ته په هغې نظر نه ګوري. نو د هغوی کردار ډېر کم شوی دی ډېر کمزوری شوی دی دا ستونزې ډېرې اوږدې کېږي هم په دې اړه نو زما خیال نه دی چې په هغې اوله سره داسې خاص کردار مقامي چې کوم مشران دي لکه مخکې به چې کردار ادا کولو نو اوس په هغه لول باندې ځکه هغه داسې کردار نه شي ادا کولی کوشش کوي په هغه ځای ته د دوی مجلس نه رسېږي.
مننه وزیر صاحب کلاند راته وایست ستاسو له نظره د ستونزه څنګه حل کېدای شي؟
ورته داسې ده چې په دواړه سایډونو باندې د ولس په خوښه حکومتونه نه دي ناسته. ما په بار بار دا ویلي دي چې هغه حکومتونه چې د ولس په خوښه راشي بیا هغه د ولس مسایل حلولی شي. دوی دواړه که په دې غاړه د پاکستان دی که په هغه غاړه ده دواړه یو قسم په زور حکومتونه دي نو دوی نشي کولای چې د ولس مسایل حل کړي. بل په دې کې سیاسي عوامل هم شامل دي چې دوی وخت په وخت باندې دلته داسې زرګري جګړې وکړي نو د ولس مخ د ځان نه واړوي چې مونږ واکې دا خو د یو بل سره ډېر خلاف یو حالانکه بنیادی طور باندې دوی ډېر لوی روابط لري نو ځکه دا مسایل وخت په وخت راځي او که دوی نیتونه صفا شي او واقعتا هم د خپل وطن خبره وکړي نو زما په خیال چې ډېر مشکلات کمېدلی شي.
د خیبر پښتونخوا په ایالتي اسمبلی کې د وزیرستان پخوانی استازی میر کلام وزیر و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشت ساته.
د زکرو د حقونو فعال وزیر خان لیوی و نه رئیس له هم د طالبانو په بند کده. د وزیر خان کورنۍ وایي چې د هغه په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. نو موري 13 دوشنبه د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. د طالبانو حکومت تر اوسه د نو موري نیول کېدل په رسمي توګه نه تایید کړي او نه رد کړي دي. عبده سپوږمۍ او په دې اړه جزئیات
په داسې حال کې چې د زده کړو د حقونو د فعال وزیر خان لنیول کېدو یو اونۍ اوري، کورنۍ وایي چې لا هم د نوموړي د وضعیت او ځای د ساتلو په اړه هیڅ معلومات نه لري. د طالبانو د استخباراتو ځواکونو د تېرې دوشنبې په ورځ وزیر خان د کابل د بوتخاک له سیمې له خپل کوره بیولی دی. د وزیر خان ورور امیر خان زلاند د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په اړه یې سخت اندېښمن دي.
تقریبا یو اونۍ تیریږي د وزیر خان په اړه تر اوسه پورې موږ هیڅ معلومات نه لرو او حتی په دې نه پوهیږو چې دی چیرته ده. څلور د استخباراتو نفر پسې راغلي ول، تور موټر تورې ښېوې له خپل کورې جیک. د وزیر خان د وضعیت په اړه موږ خپله ډیر زیات اندېښمن یو، موږ نه پوهیږو چې دی فعلا په کوم وضعیت او په کوم حالت کې ده. په عین حال کې د موږ وس کې څه نه دي پوره، موږ هیڅ نه شو کولی، نه څوک موږ ته جواب راکوي، نه له چا نه پوښتنه کولی شو او موږ خپل په دې باندې پوی نه یو چې د ګناه څه شی ده.
نو ماوړی د طالبانو له حکومت د وزیر خان د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کوي. د هغه د نیول کېدو لامل لا تر اوسه روښانه نه دی، خو کورنۍ وایي چې نو ماوړی ماشومانو ته پرته له رسمي سند او اجازه د زده کړو ورکولو په تور نیول شوی دی. دوی زیاتوي چې هغه د ځایي مشرانو په مشوره وړیا تعلیمي ټولګي پیل کړي وو چې سیرت النبی او د ښوونځي درسي کتابونه یې تدریس کول. د دوی په خبره وزیر خان د خپل د جوړ شوي ښوونځي د رسمي ثبتېدو خبره کړې وه، خو د طالبانو لخوا سره له دې چې ژمنه یې شوې وه دا ښوونځی ثبت نه شو. ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د زده کړو او د بشري حقونو فعالان د نوموړي نیول کېدل غندي او دا د بشري حقونو د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف ګڼي. د رواداري په نوم د بشري حقونو د یو سازمان او په تیر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر شهزاد اکبر وویل
طالبان حکومت له خپل راتګ تر اوسه هغه څه چې په مقرر ډول کړي د مدني اعتراضاتو ځپل دی. طالبان پوهیږي چې له زده کړو سره د دوی مخالفت نه مذهبي ریښه لري او نه قومي، او طبعاً د بشري حقونو ضد عمل هم دی. په همدې خاطر له اوچت شویو غږونو اوریږي او هغه کسان چې د زده کړو برخه کې کار کوي سپی غوښتنه مدا ده، نه یوازې وزیر خان بلکې ټول هغه کسان چې په دې تورونو نیول شوی بیرته خوشی کړل شي.
وزیر خان چې خپل هم زده کوونکی وو، هر ورځ یې ماشومانو ته زده کړه ورکوله. څو بې وزله او له زده کړو بې برخې ماشومان له زده کړو برخه من شي. په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د زده کړو د فعالانو نیول نوې خبره نه ده، بلکې د طالبانو حکومت مخکې له دې هم ګڼ ښوونکي او د زده کړو د برخې فعالان په بیلابیلو تورونو نیولي دي. یو شمیر یې له څه مودې بند تېرولو وروسته بیرته خوشي شوي، خو ځینې نور یې لا هم د طالبانو په بند کې دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. اروپای مشرانو د اوکرين د ملاتړ لپاره هڅې چټکی کړې دي. لندن پرون د اوکرين د ملاتړ لپاره د یوې سرمشریزې کوربه و. په دې غونډه کې د اوکرين پر وړاندې د روسیې د غیر مواجه یرغل د پای ته رسولو په اړه د اروپا او امریکا د اختلافاتو سیوری لورای ښکارېده. اروپای مشران داسې وخت په لندن کې راټول شوي دي چې تیرونۍ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اوکرين د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې ناسته په لانجو واوښته او بې نتیجې پای ته ورسېده. د هوسۍ احمدزی په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د اوکرين د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې لانجمنې ناستې د لندن د غونډې اړتیا لا پسې زیاته کړه، چیرته چې د اروپا او ناټو مشرانو د اوکرين په اړه مهم بحثونه مخته یوړل. د برېټانیا د صدر اعظم کیر سټارمر په کوربتوب په دې غونډه کې د اروپایي هیوادونو شاوخوا دولس مشرانو، د ناټو سرمنشي او د ناټو د ځینو غړو هیوادونو مشران ورغلي وو. په کانفرنس کې د متحده ایالاتو هیڅ استازی حاضر نه و. که څه هم سټارمر د سرمشریزې له پیل څخه مخکې ویل چې برېټانیا فرانسه او اوکراین او ممکن یو یا دوه نور به د سولې پر هغه پلان کار وکړي چې دوی به له واشنگټن سره پاړه بس وکړي. د برېټانیا صدر اعظم کایر سټارمر او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون دواړو په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په خپلو لیدونو کې سربېره پر دې چې د سولې لپاره د هغو هڅو وستایلې او د روسیې په اړه یې کلک دریځ غوره کړ، له ټرمپ څخه دا هم وغوښتل چې اوکراین باید یوازې پرې نږدي. په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر لانجمنې لیدنې وروسته چې زیلینسکي او ټرمپ سره ډېر کلک مخته لاړل، اروپایي مشرانو زیلینسکي ته د ملاتړ ګڼ پیغامونه واستول. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې ګایا کالاس پر خپله ایکس پاڼه چې ګواکې پر ټرمپ انتقاد کوي ولیکل چې آزاده نړۍ یو نوی مشر ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا فون در لاین زیلینسکي ته ویل چې ستاسې وقار د اوکراین د خلکو د زړورتیا درناوی دی. اوکراین ته له اروپا څخه د نورو مرستو او پیسو ورکولو په اړه هم ژمنې وشوې. خو آیا د اروپا مرستې به کله هم د امریکا د مرستو ځای ونیسي چې د اوکراین تر ټولو لویه تمویلوونکی هیواد ته پاتې شوی دی؟ دغه پوښتنه چې هلته پالیسي جوړونکي اندېښمن کړي په تېره بیا چې ټرمپ له زیلینسکي سره په لیدنه کې ځان د کیف او مسکو منځګړی یاد کړ، ناغه کلک ملګری چې حساب پرې کېږي. د مارچ په دویمه نیټه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ډېر نږدې کېدو په اړه د نیوکې په ځواب کې ټرمپ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې امریکایان باید د پوتین په اړه ډېره اندېښنه ونه لري، بلکې باید د کډوالو د جنسي تیری د ډلو د مخدر موادو د قاچاقبرانو قاتلانو او نورو مخربو ډلو په اړه فکر وکړي چې زموږ و تارازی او داسې نشي چې مونږ د اروپا په برخلیک اخته شو. زیلینسکي له ټرمپ سره په خبرو کې پوتین یو قاتل بللی وو او ټینګار کړی چې لمنیتی تضمینونو پرته باید پر هغه باندې دوربند پړه اعتبار ونه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه په 12 شپږنوي منځنۍ صفو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې صفو د ازادي رادیو خبرونه د سبا سهار تر شپږو بجو پرې داوم کوي. د سهار ل شپږو د ازادي رادیو خبرونه د مخام تر شپږو په 1920 او 1520 متره لنډو صفو اوریدلای شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې سختو اقلیمی بدلونونو د اوبو ناورین لا پسې ډېر کړی دی. یونیسف تیره ورځ په یو راپور کې وویل چې د ناورین د خوړو، روغتیا او تغذیه په برخو کې نویو اړتیاو ته لاره اوره کړې ده. په عین حال کې یو شمېر کورنۍ چې د وروستیو طبیعي پیښو له کبله زیانمنې شوې دي وایي خپل ټوله شتمني له لاسه ورکړې او حتی د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی هم نه لري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په افغانستان کې د سخت اقلیمی بدلون له امله د اوبو ناورین لا پسې ډېر شوی دی، چې له امله یې د خوړو، روغتیا او تغذیه په برخو کې نوې اړتیاوې رامنځته شوې دي. یونیسف د اکشن می په ورځ د مارچ په دویمه په خپل راپور کې ویلي چې موسمی اقلیمی بدلونونو او طبیعي آفتونو په ټول افغانستان کې بشري اړتیاوې لا زیاتې کړي. د دې راپور لمخې د 2020م او 2022م کلونو د ژمي ښه وضعیت ته په کتو بیا هم لوګه په دې هواد کې پراخه ده او 14.7 میلیونه کسان چې د نفوس له یو پر درېمې برخې څخه زیات دي دا مهال د خوراکي توکو له شدید نامنې سره مخ دي. یونیسف خبرداري ورکوي چې د خوړو اوږدمهاله نامنې د پاکو اوبو کمښت، د حفظ الصحې خدماتو ته محدود لاسرسی او د روغتیايي خدمتونو نشټوالی د ماشومانو او امیندوارو ښځو ترمنځ د خوارځواکۍ کچا لوړه کړې ده. د یونیسف د اټکل مخې 1.7 میلیونه ماشومان او ښځې به په 2025 کال کې د تغذیه په برخه کې مرستو ته اړتیا ولري، چې له دې ډلې 3.5 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ کړیږي او 1.1 میلیونه امیدواره ښځې او شیدې ورکوونکې ښځې بیرنۍ درملنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې د وروستیو طبیعي پیښو له امله زیانمنې شوې دي وایي چې له سختو ستونزو سره مخ دي او د ژوند اړتیاوې نشي پوره کولای. فرید الله چې د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د وروستیو سیلابونو له امله یې کور ویجاړ شوی، ازادي راډیو ته وویل
وضعیت بسیار بد سر ما مردم آمد.
وضعیت ډیر خراب دی، ټول هستی مو سیلاب پیوړه. موږ د محل د خپل خور په کور کې اوسو او نه پوهیږو چې راتلونکی به مو څه ډول وي. ان یو ستن مو هم له کوره نه دراوستې. زه بیکاره یم، د ژوند وضعیت مو خراب دی، ورځ او شپه مو په اندېښنه کې تیریږي.
سیف الله د بکوا ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی دی چې سیلابونو ان ترې د څښاک اوبه هم اخیستې دي.
سیاسری ټول دل ته سرګردان چې وسغه ناپاک یم وای خلکو په ور کم باندې خپل گزاره کول هغه هم نسته چې هغه مثال د 2 کیلومتر یو نیم کیلومتر څخه بازی ګاری لري بازی پر لاسو کې راوړي بازی سهار ولر ستر ماشام پورې نوبت نه ورسیر یو ول لس لیتر بش کو په لاس افغانی باندې حالت یو ځای کوي خرچېږي زیاتو مشکلات سره موږ مخ یو
امنا چې د بغلان د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکو ده د تیر میلادي کال په میاشت کې سیلاب د هغې کور ویجاړ کړی او اوس له خپلو دوه ماشومانو سره په کرایي کور کې ژوند کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
ما خزه په ډیر خراب وضعیت کې عمرت او شپه می خنه ده د اعصابو ناروغي می پیدا کړي. هر وخت چې اندېښنه راته پیدا شي به هوخه کېږم. فشار می لوړیږي. هیڅ شی نه لرو. ماشومان هر لحظه جاری. هیڅوک نه پوهیږي چې موږ شپه او ورځ څنګه سبا کوو.
په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر دولتي خبري اژانس د فراه ولایت د محلي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د وروستیو سیلابونو له امله دوه اویا تنه مړه او ټپیان شوي دي. خو تر دې وړاندې طبیعي پیښو پر وړاندې د طالبانو د مبارزې ملي ادارې ویلي وو چې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله شپږویشت کسان په فراه، کندهار او هلمند کې مړه شوي او څلوېښت نور ټپیان شوي دي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله سخت زیانمن شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
قدر من اوریدونکو را سره اوسید خبرونه په دوهم نیمای کې 25 دقیقې بس لرو چې د تورخم د جګړې په اړه خبرو ته ځانګړی دی. خو د شیبه وروستای راپور ووري د امریکا د مرستو له باندې دوروسته د هیواد د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې په دولتي روغتونونو کې د مناسبو امکاناتو د نشټوالي له کبله روغتیايي خدمات هسي چې لازم ده نه ترلاسه کوي. دوی وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولای خصوصي روغتونونو ته مراجعه وکړي.
د ننګرهار د روداد ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالله وایي څوره زیوړاندې ناروغ پلاری او دولتي روغتون ته وړي او خوده ادعا کوي چې هلته مناسب روغتیايي خدمات نه وو. نوموړي د دوشنبه په ورځ د مارچ دریمه ازادي راډیو ته وویل د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکو خیر الله هم لور تستون ز سره مخ دي.
څور زوړاندې می په یو ماشوم سالدانه راخته لیوه. د سالدانې د مخنیوي لپاره ناروغ ته د دانې د وچولو لپاره درمل تصدیق کیږي. خو له بده مرغه په روغتون کې نه وو. لکه راهیسی چې مرستې درېدلې دي دولتي روغتونونه خلک مجبوروي چې خصوصي روغتونونو ته ولاړ شي.
د کابل په یو دولتي روغتون کې یو مسول ډاکټر چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غسون زیتای دی.
مشکلات خو اول نه ول خو اوس زیات شوي دي ځکه مخکې به مونږ ته دوا راتل په درې میاشتو کې اوس هغه دوام نه راځي. لکه دغه پیغام اوسې به مونږ سره همکاري کوله اوس هغه موسقته شوې ده. همدا د امریکا د اعلامې سره هغه موسقته شو اوس نه راځي او بل د دغه موسې او بل بخش یو څنګه د هغې به په دې کلو کې کومک کول لکه د کمکونۍ ګولۍ او کلي کې تقسیمول هغه هم بند شول.
ثناءالله عزیزي چې په بدخشان ولایت کې د یوې غیر دولتي موسسې مسؤل دی او په دې ولایت کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي وایي چې د امریکا د مرستو بندېدو ماشومانو او میندو ته د دوی مرستې اغېزمنې کړې دي.
زموږ ټیمونه په لرو پرتو سیمو کې د میندو او ماشومانو لپاره صحي خدمات وړاندې کول. خو د مرستو له بندېدو وروسته ستونزې بیخي زیاتې شوې دي. انداسې ویډیوګانې موږ ترلاسه کړې دي چې میندې اړ کېږي ان خپل ناروغ ماشومان د اسونو او خرو په وسیله روغتونونو ته انتقال کړي.
له دې وړاندې د غزنی او بامیان ولایتونو سیمایزو مسولینو تایید کړي و چې لزګونه روغتیایي ګرځنده مرکزونه د امریکا د مرستو د بندېدو لامل تړل شوی. د طالبانو د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د امریکا د مرستو له بندېدو مخکې دغه وزارت ویلي و چې د افغانستان د ولسوالیو 22% اوسیدونکي لومړنۍ روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او له 300 ولسوالیو یوازې په 93 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه موجود دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 6مه د امریکا د وسلوختم ولسمشر په توګه لړوړی وروسته په یو اجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو ته د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې چې د ګڼو افغانانو ژوند یې اغیزمن کړ. نوموړي ویلي چې د متحده ایالاتو مرستې او په دې برخه کې بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سر نه خوري. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مارکو روبیو بیا ویلي چې حیاتي بشري مرستې له دې فرمان څخه مستثنا دي. له دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د افغانستان روغتیایي وضعیت اندېښمنوونکی بللی. شاوخوا یو میاشت وړاندې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړ چې د امریکا د مرستو بندیدل به په افغانستان کې د 1200 امیندوارو میندو د مړینې لامل شي.
د شپې 9:13 شوې. قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې د 15 بعد د اوریدو لپاره راسره اوسئ، خو دا شیبه په موکړې خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په تورخم کې له پاکستانی ځواکونو سره په جګړه کې یو طالب وسلوال وژل شوی دی. دواړو خواوو تایید کړي چې تیره شپه د دوی ترمنځ نښته وشوه. په ننګرهار کې د طالبانو یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل لومړی پاکستانی لوري پر دوی ډزې وکړې. د پاکستان د ملیشا ځواکونو یو چارواکي بیا د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې په جګړه کې د ملیشا ځواک 3 سرتیري او یو عام کس ټپي شوی دی. د چارواکي تور ولګو چې جګړه طالبانو پیل کړه. جاپان د خوړو له نړیوال پروګرام WFP سره په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره 5 میلیون ډالر مرسته کړې. WFP نن په یو بیان کې وویل چې د دې مرستې هدف د بیړنیو خوراکي مرستو چمتو کول، د خوارځواکۍ له منځه وړل او د ښوونځیو د تغذیه د پروګرام پیاوړتیا ده. دا مرسته به شاوخوا 1500 کورنیو ته د 3 میاشتو په مخه بیړنۍ خوراکي مرستې له 2000 ډیرې امیندوارو یا شیدې ورکوونکو میندو او ماشومانو ته ځانګړي مغزي خواړه او د ښوونځیو نږدې 1500 زده کوونکو ته ورځنی خواړه برابر کړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان د زندانونو د لسګونه افغان کډوالو د خوشی کېدو خبر ورکوي. د وزارت نن پر خپل ایکس پانل لیکلي دي چې 40 تنه افغانان نن هیواد ته راستانه شول. د کندهار د سپین بولدک د سرحدي امریت د معلوماتو له مخې دا کسان د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوي وو او 45 ورځې بندیان وو. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د یوې خزینه ځانوژون کې په برید کې د ملیشا ځواکونو لږ تر لږه یو سرتیری وژل شوی او 4 نور ټپیان دي. د سیمې یو جګپوړي چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې بریدګرې د بلوچستان په کلات سیمه کې د ملیشا ځواکونو د موټرو کاروان په نښه کړ. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د بلوچ د ازادۍ بخونکي پوځ په نوم د بیلتون پالو ډلې په وروستیو 2 کلونو کې په بلوچستان ایالت کې د خونړیو حملو پړه منلې ده. او د جرمنی په منهایم ښار کې یو چلوونکی خپل موټر په یو بازار کې د خلکو غاڼې ګونې ته د نن کړي چې په نتیجه کې یو تن وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. پولیسو دا پیښه تر اوسه برید نه دی بللی، خو وایي چې مشکوک کس نیولی دی. د منهایم د پولیسو ویان ستیفان ویلهلم ویلي دي چې له نیول شوي مشکوک کس څخه پوښتنې ګروېګنې روانې دي. ویان زیاته کړه چې په سیمه کې د پولیسو عملیات روان دي. د بادن وورتمبرګ د سیمې والی توماس ستروبل د جرمني خبري اژانس ته ویلي دي چې د پیښې عامل د یو څیرمه ایالت 40 کلن جرمن اوسیدونکی دی.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه او درناوی، زه صفی الله ستانگزایم د ازادي رادیو او نیز بحث 15 خو ته خره خلاصت وایم. د تورخم د بندیدو په دوام د کرکیچ د هواری پر ځای یو وار بیا د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نښتی شوی. دغه نښتو دواړو خواو ته مرګجوب له هم اړولې او ورسره د هغو ایثارو زرګونو کسانو، ناروغانو، ناروغ لرونکو، تجارانو او د لویو ګاډو چلوونکو ستونزې دوه برابر کړي دي چې له شاوخوا 10 ورځو راهیسې په تورخم کې ایثار دي. د فبروري 1 د هر ډول تګ راتګ لپاره تورخم تړل شوی او د بیا پرانیستلو لپاره څو واره خبرو نتیجه نه ورکړي. ورسته وار طالبان د خبرو لپاره یک شنبه له پاکستانی چارواکو سره ناستو چې راپورونه لمخې د خبرې به نتیجه پاته ورسېدي. همدا و چې د شپې د دواړو خو عسکرو یو بل ته د ټوپک خولې ونیولې او نختې سره وکړي. دا چې د دې لارې بندیدل څومره د دواړو هیوادونو نازک اړیکې لاپسې کړکې چینې کړي او تر ټولو مهمه چې عامو خلکو ته څومره زیان رسولې په دې 15 دقیقو بحث کې پرې خبرې کوو. مخکې لدې چې خپل میلمنو ته ورشو په د تورخم د بندیدو او امدارنګ د ورستې نخوتو په اړه باندې به د یو راپور په چوکاټ کې ورستې جزئیات سره واورو.
لو ازادي رادیو سره په شریکو شوی ویډیوګانو کې ښکاری چې یک شنبه د شپې نه وخته تورخم د سختې جګړې شاهد دی. یسکو او درنو وسلو د ډزو غوونه اوریدل کیږي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې وویل چې دا وسلواله نخته تیر شپه شاوخوا 12 بجې هغه مهال پیل شو چې پاکستانی لوري د افغانستان پر خوا ډزې وکړي. نوموړي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نخ پرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل
تقریبا 12 بجې د شپې چې پاکستانی لوري د خوا سره ټکان وسول نو درنې وسلې او سپکې وسلې کاریش تر دا اوسه پورې چې زه ستاسو سره خبره کوم میدا یو نیم ټکی ژبه.
د تورخم خرګوټي یو بل اوسیدونکو چې د هم نغښتل راپور کې نوم خپور شي د دوشنبه په ورځ یو لسنیمې بجې ازادي رادیو ته دغه نخته پاړه وویل
نو مرګ ژوبلې پته خو اوس مونږ ته نه لګي ځکه چې مونږ خورونو کې یو پورې مونږ نشو ورپورې وته بازار او اوس یو لس دقیقې وشو چې فعلي ودرېده. الله د خیر که دستي سات خورامي شوه خو خاموشه خاموشي د هېڅ څوک هم نه ښکاري.
د که څه هم په نخته کې د طالبانو لوري ته د اوختې مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل خو په تورخم کې د طالبانو حکومت یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دغه نخطې له امله افغانستان اړخ ته درې کسان ژوبل شوي او یو بل وژل شوی. د غراز د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي هم د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې جګړه کې د دوی خواته د اف سي ځواک درې سرتيري او یو عام کس ټپيان شوی دی. دغه چارواکي تور پوری کړي چې جګړه د طالبانو د پولیساتو لخوا پیل شوی او تورخم کې د دوی ایوب چک پوسټ په نخښه کړي دی. د لنډی کوتل روختون یو شمیر ډاکټرانو ویلي چې دغه جګړې پر مهال له تورخمه د یو ځای موټر چلوونکي مړی هم وروړل شوی چې ګومان کیږي د زړه د حمله لامل مړ شوی وي. په تورخم کې د طالبانو د پولیساتو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ دا نخته داسې مهال رامنځته شوې ده چې د 13 فبروري د 28 نیټې راهیسې د تورخم دروازه تړلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه دغه نخته پاړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي خو پرون یک شنبه په ننګرهار کې د طالبانو حکومت ولایتي ادارې ویلي چې د ننګرهار د مرستیال ولی عزیز الله مصطفی په مشرۍ یو پلاوی تورخم ته تللې او د دروازې د خلاصون په هدف پاکستانی لوري سره خبرې کړي. په دې اړه مخکې لدی د ننګرهار د رسنیو له مرکز په خبر شوی بیان کې راغلی و چې د دواړو لورو د ناروغانو د تګ را تګ د زیاتوالي سوداګریزو مالونو د انتقال اسانتیاو او د تورخم دروازې د دوامدار خلاصون پر موضوعاتو تفصیلي بحث شوه. د راپورونو لمخې د تورخم لارې د بندخ لامل په 13 ورځو کې دواړو غاړو ته زرګونه کسان بند پاتې. د غره زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې هم دواړو غاړو ته ولاړې دي. یو شمیر سوداګرو مخکې لدی ازادي رادیو ته ویلي چې د سبزیو او میوو په ګډون ډیر حقتو کې چې باید پر وخت رسول شي وي پر لار د زندېدو لامل زیان لیدلې. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ خونی مسؤلینو ازادي رادیو ته دا هم ویلي وو چې د غلارې د بندخ لامل د ورځې په منځنۍ ډول سوداګرو ته $1,000,000 زیان اوړي.
پنځه ویشت دقیقو بحث مو بیا هم ښه راغلاست. را سره میلمانه دي د پاک افغان ګډې تجارتي خونې رئیس ښاغلی شاهد حسین او همدارنګه د ازادي اروپا راډیو د مشال څنګ خبریال او ایډیټر ښاغلی احمد شاه اعظمي دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی شاهد حسین مننه چې وخت مو راکړه. په اول سر کې غواړم د تاسو نظر واخلم، هلته چې تاسو په سیمه کې یاستئ د تورخم د بندیدو په ارتباط باندې خپل نظر راته ووایئ.
مننه ستانکزی صاحب، خوشحاله اوسئ. زه به څه نظر ووایم تاسو د دې خبرونو په وړاندیز کې تاسو ټوله مجموعه وړاندې کړه. 28 فبروري نه راسې تورخم بند شوی دی او مونږ چې ګورو د تاجر په توګه نو هیلت هم نه دی معلوم چې هیلتونه څه دي. او بهرحال ستونزې چې کوم دی ډېرې زیاتې رامخته کې، ورځې ډېرې زیاتې وشوې. پرون یو امیدواري رامخته شوې وه چې نن به خلاص شي، خو د هغې نه رئیس ته څنګه چې دی ستاسو په دې پروګرام کې هم ویلې چې بیګا د شپې راسي په نامعلومو وجوهاتو باندې دواړه محفظ داسې یو ډزې کېږي چې د غټو وسلو د وړو وسلو نو ضرور هغې ډېر لوی تشویش رامخته کړی دی.
کم امیدواری چې وپرون دا تور زوبات تکلیفونه خلکو موزغمل تاجرانو موزغمل پورې غاړه دی غاړه مریضانو ته چې کم تکلیف ته ډیر خلک داسې په پیښور کې پراته دي چې هغه خپل ناروغۍ په حالت راغلی وو ضرورتونه پوره شوي دي بیرته خپل هیواد ته نشي تللی ماسکې پکې روژه راله ډیر داسې پاکستانی تاجران او ډیر داسې کارمردان کارمند چې هغه تللي وو جلال آباد یا مخ کابل ته او په دې خواهش وو چې یاره یا یو ورځ یا دوه ورځې یا درې ورځې د خپل روزمره کارونو د هسې لټې دپاره هغه هم بند پاتې شوي دي تر اوسه پورې د هغوی فامیلونه په تشویش دي اوس چې دا کم پیښه ده بیګا شپې راسې شروع ده نو دا هم په سمجھ کې نه راځي او یو طرف ته نه پورې غاړه داسې ذمهوار مسؤول د افغانستان د خوانه نه د پاکستان د خوانه د حکومت د خوانه یا خارجه وزارت یا حکومتي وایان پاکستانی یا افغانی چې راشي او د ولس ته هیلت وښایي چې خیر خبره صدا مشکل څه دی ولې په دې خلکو باندې سخته تیریږي ولې د تورخم په خارګوټي سخته ده ولې په لواړګي باندې سخته ده ولې د دې مریضانو څه ګناه ده د دې بیچاره خلکو څه ګناه ده نو داسې ده چې زه نه پوهېږم ډېر د افسوس مقام دی چې هیڅوک داسې مخې ته هم نه راځي په کار ده چې اسلام آباد نه ویان کینی ولس خبر کی د خیبر پختونخوا حکومت خو ځان موږ نه په دې اخلاص کی چې دا تر مرکز پورې اړه لري د افغانستان د خوانه هم داسې څه مثبت خبر نه دی راغلی دا غزي وایان څه شو دا غزي زیموار خلک څه شو چې هغه صحیح لب کوي دی ولس ته به څه وایي د دوی څه مسؤلیتونه هم شته دی که نشته د روژې د میاشت ته وګوره دغه تشویش ته وګوره دوا په لار کې ځنډ ده دوا نه رسیږي سبزیان نه رسیږي میوې نه رسیږي تجارت خو زه سړی به ووایي چې نشته لږه به وخورم کمه به وخورم نه به
یعنی په ټوله کې د مایوسۍ یو فضا د مایوسۍ او خواشینۍ یو فضا خپره ده
وو دا چې کوم بیمار دی بیمار به څه کوي
صحیح مننه کوم ښاغلی شاید حسین بابا هم د خصوصا د تجارت او د اوښتو زیانو په ارتباط له تاسو سره وغږیږو اوس به ورشو احمد شاه اعظمي ته اعظمي د پاکستان چارواکي څه وایي ښاغلی شاید حسین خو ویل چې داسې کره خبره دوی ته نه ده ورسېدلې چې دغه علت څه دی تاسو تعقیب کړي چې د پاکستان چارواکو څه ویلي په دې رابطه باندې او دغه څه چې پخوا کړي دي علتونه څه بلل کېده
مننه ستانګزی صاحب لکه څنګه چې شاید حسین صاحب خبره وکړله د پاکستان مرکزی چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرکزی چارواکو په دې اړه خپل نظر شریک کړی دی البته په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو یا ملیشه دا تور پوری کړی دی چې د دې جګړې مهم علت بلکې د لارې د بندېدو مهم علت اول خو جګړه خورسته اوس و پښتمی محل خو دا ځل د دې مهم علت داو د دوی په وینا چې د کرشیا غاړې ته یعنی د صفري نقطې سره نږدې د طالبانو پولیساتو ځواکونو نوی پوستې او تاسیسات جوړول او پاکستان ورته ویل چې دا صفري نقطې ته ډېر زیات نږدې دي لهذا پر دې باندې کار بند کړل شي چې کله هغوی کار بند نه کړ نو په غبرګون کې د پاکستان ځواکونو د تورخم پوله یا د غلاره وتړله خو تر دې مخکې عین همدغه کارونه سوي دي چې کله پاکستان خپلې خواته ته تاسیسات جوړي یا څه پوستې جوړي نو د غلاره بند کړل شوې ده او کله نه کله جګړې هم رامنځته سوي دي خو دلته د تشویش خبره دا ده چې د غلاره نن یو لسمه ورځ ده چې بند کړل شوې ده یعنی د فبروري پر 28مه د غلاره تړل شوې ده او د پاکستان د خیبر پښتونخوا حکومت وزیر اعلی چې دی علي امین ګندپور هغه د طالبانو له کونسل جنرال حافظ محب الله شاکر سره پرون لیدل کاتم کړی دی او تر هم لارې خلاصې دوه پاړم دوی باز سره کړی دی خدا لار د مرکزی حکومت پوری تړاو لري چې په کابل کې د طالبانو وزارت خارجه یا د بهرنی چارو وزارت الته خبري وکي د پاکستان د بهرنی چارو له وزارت سره ځکه چې دا لار د ایالتونو په کچ باندې نسی هواریدل یا نسی خلاصېدل د طالبانو د حکومت د ننګرهار مرستيال والی عزیز الله مصطفی او د خاطر د پاکستان کمیسار یو کرنل هغه ورسره لیدل دي لیدل کاته دوی کړی دي ان د فبروري د 28مې سبیا تر اوسه پوری تر پرونه پوری دوی شاوخه 15 ځله لیدل کاته کړی دي خو څنګه نتیجې ته نه دي رسیدلي دوی کله هم خبري وکي دوی دا وایي چې موږ به یو وی غړ خاص کس وای چې موږ به دا پیغام خپل مرکز ته ورسو، ابل وای خپل مرکز ته به ورسو. یعنی دا سی مستقیم خبري چې کله د مرکزونو ترمنځ وسی، نو بیا د دې لارې یو حل لار موندل کېدلای شي. خدا رواني کسي دي روان شخړه ده، یعنی د دې یوازنی حل هم دغه دی چې د نړیوالو قوانینو سره سم باید دوی دا وټاکي چې د صفر نقطې په څومره فاصله کې یو هیواد یا بل هیواد دلته پوسټې یا تاسیسات نسی جوړولای. ځکه چې قوانین جوړ دي خو پر هغوی باندې عمل کول پکار دي. نه به بیا یوې غاړې ته څوک پوسټې یا تاسیسات جوړي، نه به بلې غاړې ته جوړي. یعنی هغه د صفر نقطې په حدود کې باید هغه حدود وټاکل شي، نو بیا به دا ستونزې نه وي.
صحیح مننه ښاغلی شاهد حسین. کدی تاسو خپل زیانونو ته راور تم شو د افغانستان او د پاکستان د تجارانو په دغه شاوخوا یولس ورځو کې څومره زیان لیدلی دی؟ له هرې ورځې چې دغه ټرکونه په میوه او سبزیو باندې بار ولاړ دي هلته، او ډیر به اوس خوشاله شوي هم وي. بله زما
مستاسو غږ راځي. دغه خبرو باندې مونږ ستړي شو چې مونږ سونه زیان لیدلی دی او دغه حسابونه مونږ ته نور اعصاب خراب کړي دي. خبره به د دینه مخکې وایسو چې ولې وشي دا د دواړو طرف ته، څنګه چې د اعظمي صاحب ورور وویل چې صفري نقطې ته دغه مشکل و، د دې په وجه ګیټ بند شو. چې ګیټ بند شو خو یو ورځ دې وشي، دا مشکل ولې نه حل کیږي؟ د دې په شا بیا ما ته داسې ښکارېږي چې آیا څه داسې هغه پټ سیاستونه دي. پاتې شو د نقصاناتو خبرې او د ورځو خبرې، په هغې به مونږ څه وکړو؟ نقصان یې تا ته هم ښکاري، ما ته هم ښکاري. غونډو لس په تکلیف دی، پورې غاړه او دی غاړه، پېښور او جلال آباد په تکلیف دی. نو نقصان اکړه مانې روژه د ستانکزی صاحب دونه پې سر نه شو کولی. نقصان نقصان دی، معلومه ده چې لارې بندې شي، سرحدات بند شي، نو د هغې سره ډېر لرې پورې اوس د پاکستان د منځنۍ آسیا چې کم اموال دي هغه ولاړ دي، هغه موټروانان ولاړ دي، هغه تاجران لاس په لاس ناست دي. داسې د منځنۍ آسیا نه چې پاکستان ته کم اموال بار شوي دي، هغه د سورخم د پورې غاړه ولاړ دي. د کابل جلال آباد بس ته د دوه مملکتونو تجارت ولاړ دی. نو د دې نقصان ازاله به تاسو څوک درکړي؟ هسې پټکو که مونږ ورته سترګې تورو څه ګټه به وکړي؟ بسته د دوه مملکت تجارت ولاړ دی. پای کې د جوالی کار خراب دی، د موټروان کار خراب دی، د تجار کار خراب دی، د صنعت کار خراب دی. نو ستانکزی صاحب روجه ده، امید ده چې بنیمه به تاسو هم پوهېږئ، خلک به هم پوهېږي.
صحیح پوهېږم چې وضعیت
چې د خپلې خبرې خپلو خبرو کې مونږ خپل ځان ته په خپله جاړو، مونږ چاته
نه. بله پوهیږم چې وضعیت ښه نه دی او د درک وړ دی ستاسو خبره. دا که راته ووایي چې تاسو په خپله وس باندې څه کړي دي د افغان پاک د ګډې تجارتي خونې چې هلته مو له حد اقل کې پی کې یا خیبر پښتونخوا چارواکو سره خبرې کړي وي، چې د هغوی له طریقه مرکزي ادارو سره دغه مسله شریکه شي، چې دا څه ستونزه مو چې یاده کړه چې ولې باید عام خلک زیانمن شي، په دې ارتباط مو څه کړی دی په دغه شاوخوا لسو یولس ورځو کې؟
خپل ستانکزی صاحب د دې خپل خبرو په اول نقطه کې ما وویل چې یو سړی مسولیت واخلي نو زبم وته لاړ شم. افغان تجار به خو اس یو کې ګډه خونه به دی خو اوس یو کې مونږ ته خلاص څوک مخامخ شي نه دي چې مونږ ته ستونزه وخی. یوازې په تورخم کې په سرحداتو باندې هغه غاړې نه د ننګرهار نه استازی رالو، د تورخم کمیساری وه، د دې غاړې نه چې کم کرنل دی د ملیشی یا د فوج وکاس نومیږي، هغوی لاړو. څنګه وړاندې دی رور وویل دواړو خپلو کې وویلې، یو ویلې چې زه به لاړ شم خپل مشران به خبر کړم، او بل وی زه به خپل مشران خبر کړم. خبرې لوبې ټوکې دي. خبرې په دې تم پوهېږي، زم پې پوهېږم، او پورې غاړه سرحد نه خوند پرې وکړل. خبرې چې کېږي باید ذمہ دار خلک راشي، وایان دی راشي، اسلام آباد او کابل دې په خبرې وکړي. کنه آسې دې خلکو له سترګو کې چې کم دی خاورې اچول دي. ډزې کېږي د چا نقص دی؟ بارود ورېږي د چا نقص دی؟ غرض یې څه دی؟ مقصد یې څه دی؟ دا خلک یې رہی داسې خبره نشته دی. ماته دا ټوله یو لوبه ټوکه ښکارېږي. اقتصاد زمونږ د منځه وړل کیږي، تکلیف را کړول کیږي،
د پولی نه پورې غاړه دې غاړه دونه دې دوی احساس وکړي چې دا کم مسولین دي او کم مسولیت نشي اغستې بیا د کور کې کینی چوکۍ نه پوشي.
بله، د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه باندې خو ټول خبر دی چې وضعیت ډیر ښه نه دی او د پاکستان اقتصاد متزلزله دی، نازکه دی وضعیت او ډیر پوروړی دی. په دغه حالاتو کې تاسو په نظر چې تجارت او کاروبار کوي، د دغه مهم لارې بندیدل څومره تاوان کوي او په اوږد مهال کې به څه عواقب ولري؟
خبره وړاندې چې نقصان او تاوان په دې معنی مونږ د حساب د مشین سره راخلو، په دې خو نن کوچنی ماشوم هم پوهېږي او مونږ ولې خپل تاوان کوو؟ اختیارمند څوک دی چې مونږ ته دغه تاوان نه مباسي؟ معلومه خبره ده، د دواړو مملکتونو تاوان دی، د دواړو ولسونو تاوان دی، د تجارت تاوان دی. دغلته نه اوس اموال چې کم دي، دغه موټروانان بیچارهګان ځي په غلام خان باندې، دی یو موټروان ته وروسته روغه کورنۍ ناسته ده. نن لس ورځې وشوې چې هغه موټر په تورخم کې دی غاړه نه ختې دی، لس ورځې وشوې چې تورخم کې موټر پورې غاړه نه ختې دی. دې کې واړه تاجران دي چې کومو تاجرانو دغه اموال بار کړي دي، هغه تاجران دې ته د هغې کورنۍ په تمه دي چې زموږ بابا به مال وړي، هغه به خفروشات کېږي، بیا به زموږ ضرورتونه او خواهشات پوره کېږي. نو استانکزی صاحب، کم کم غم به جاړو، وخت مازیګری دی او زما به خواهشي تاسو عظیمي صاحب سره مخکې خبره وکړئ، دلته منځونه وشو او ستونزه ده تر څو پورې چې مونږ خپلو کې مونږ ناستر نه یې کړي، په خپلو کې خپل حل نه یې راوښکلي، د دې حکومتونو نه نشي پوره کېدی. ده
صحیح ده، مننه کوم ښاغلی
ساتو. دواړه غاړې ته خپله پوښتنه هم نشو کولی چې آیا ولې نه د افغانستان اتاک کوي شي، نه دغه تجارت خونه کوي شي، نه دغه د څوک کوي شي. لوبي ټوکی دی را سره کیږي او داسې
صحیح. مننه کوم شاهد حسین، سلامت اوسې. فکر کوم ښاغلی شاهد حسین ټلیفونم بند شو او داسې ښکارېده چې هلته وضعیت ښه نه دی، د تورخم د لارې د بندېدو په سبب باندې افغان او پاک تجارانو ته ډېر زیات تاوانونه رسېدلي دي. په هر صورت ښاغلی اعظمي، له تاسو به وپوښتو، ښاغلی شاهد حسین خو لاړه او دوی ډېر خپه وو په دغه اوسني وضعیت باندې، په ټوله کې له خلکو سره چې تاسو خبرې کړې دي، د هغوی نظر څه دی؟ ډرایوران څه وایي په دې رابطه باندې او هغه د ورځنیو نقصاناتو په ارتباط باندې دوی خپله څه وایي؟
او مننه سنګزی صاحب، لکه څنګه چې شاهد حسین صاحب خبره وکړه، چې ښکاره خبره ده په دې باندې ټول خپه دي. یعنی د یو لوی تجار څخه نیولې بیا تر یو کوچنی کراچیوال پوری، دا هر یو په دې باندې خپه دی، ځکه چې هر یو اغیزمن شوی دی. دولتونه که هغه په افغانستان کې د کابل حکومت دی یا که په پاکستان کې د اسلام آباد چارواکي دي، هغوی دغه د لارې بندېدو زیان ګاللی سي، اما یو عام کس، یو عام تجار د دې زیان د ګاللو وس نه لري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت یو وخت دو طرفه تجارت شپږ میلیارد ډالر وو د جمهوریت په وخت کې، چې کله په افغانستان کې جمهوری حکومت وو. خو د طالبانو د حکومت پر راتلو سره دغه تر نیمایي زیات راټیټ شوی دی. نو کله چې اوس لارې بندې سي، نو دا بالکل داسې په ټپه درېدلی دی لکه اوس دغه د روان څوارلس سوه درېم لمریز کال روان دی. په دغه تیرو لسو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري څه باندې دوه نیم میلیارد ډالر ته رسېدلې ده، او په دې کې د افغانستان اړخ ته، یعنې د افغانستان صادرات څه باندې شپږ نیم میلیونه ډالر دي، او د واردات بیا شاوخوا یو نیم میلیارد ډالر ترسره شوي دي. او په دغه موده کې د پاکستان د خواسم ډېر توکي هلته تللي دي او د دې خواسم راغلي دي. اوس د پاکستان حساب که وکړو چې افغانستان پاکستان ته د ډبرو سکاره واردوي، پیاز همدغسې پنبه ده یا بانجان دی، رومیان دی، انار دی، دغه صادروي، او د پاکستان د خواسته بیا افغانستان ته وریجی دی، درمل دی، سیمنٹ دی، بوره ده، رخ دی، او دغه تازه میوه افغانستان ته واردوي. نو په دې کې د زرګونو کسانو کاروبار، ژوند او روزګار ورسره تړلی دی. دغه تیرو لس ورځو کې چې نن یو لسمه ورځ ده دغه لاره چې تړل شوې ده، نو په خیبر کې د خیبر د سوداګرۍ د خونی مشر یوسف افریدی په وینا چې څه باندې لس میلیون ډالر زیان اوشته دي دی ده او دواړو طرف ته هر ورځ شاوخوا 8700 پوری په مالونو بار لاري زی او راځي. چې کله دغه لار بند سوی د وس دواړو طرف ته شاوخوا 15000 لاري ولاړ دي په دوه تازه میوه او په سابو یا ترکاریو بار. نو په دې کې ځینې لاري په دې توانېدلې دي شاوخوا سل یا یوم سل لاري چې هغه بیرته شاته ولاړ سي افغانستان خواته یا خواته ولاړ سي، خو ځینې په منځ کې ولاړ دي او مالونه هم خراب شوي دي. نو بل دلته دومره هغه رستورانونه یا هوټلونه نشته په دغه لاره کې، خلک دغه د لاري موټروانان یا دغه کلینران هغوی د خوراکي توکو له نشتوالي سره مخامخ دي. هغوی وایي چې موږ د چټلو اوبه یا د اوداسه اوبه نه لرو، ځکه چې ولسمه ورځ د دوی دلته بند پات دي، نه مخته تللی سي نه شاته تللی سي. نو هغه دغه مشکلات سره مخامخ دي. او بل پلو عام ولس که راسو، نو عام ولس یو خو د هغوی کاروبار او ژوند اغېزمن شو، او بل خوا دغه دواړو خواو ته چې د خلک دی راځي په ځانګړې توګه د افغانستان څخه چې ناروغان راځي خیبر پښتونخوا ته هلته د درملنې لپاره، نو ناروغان کې دلته پاتې شوي دي د خیبر پښتونخوا غاړي ته هغه خپل هیواد ته نشي اوښتلی، او که د هغه ځای راغلي دي دلته بند پاتې دي، هغه هم ناروغان ورسره دي او پر دې باندې هغه خرڅونه کیږي. خو ژوند داسې اغېزمن شوی دي چې یو خوا ناروغان په غاړه کې دي او بل خوا پیسې په جیب کې نه لري، هغه هم ورخلاص شوي دي. نو د دې اغېز پر عام ولس باندې لکه ما چې څنګه مخکې وویل چې یو عام ولس هم اغېزمن شوی دی، دواړو غاړو خلک تجار هم اغېزمن شوی دي او یو کراچیوان هم اغېزمن شوی دي، نو ټول زیات اغېزمن دي. خو هغه سیاسي کیسه دا ده چې دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت یو تر ټولو مهمه لار ده تورخم. یعنی غلام خان باندې که څنګه تجارت کیږي خو د حجم یې ډېر کم دی، پر خرلاتو لار باندې تجارت کیږي حجم یې ډېر کم دی، یا دندې پټان باندې کیږي حجم یې کم دی، همداسې د بادینې پر لار کیږي یا د چمن او ګلدان
پر لار. پاکستان لاساسي لارو به لاساسي مارکیټو به غلارې ډېرې لري. مثلا یو نقشه راوتی وکړي تورخم بدیل لار وینو غان، لکه څنګه چې تاسو یاد کړ دا څو نور لارو باندې هغه ډېر زیات تقریبا څو چند د لار وګدېدل او ورپسې تجاران او خلک له ستونزو سره مخ کېدل.
لار هم ډېر او بل محدودیتونه هم دومره ډېر دي. په دا تیر شاوخوا درو کلونو کې د پاکستان حکومت د افغانستان پر مالونو باندې یا پر تجارت باندې تعرفې زیات کړلې او بلې محدودیتونه باندې ولګول. یعنی له همدې کبله دغه تجارت له 6 میلیارډ ډالر څخه شاوخوا 2.5 میلیارډ ډالر ته راغلی دی. نو چې کله لار بند شي همدغه هم په ټاپه باندې ودرېږي. نو دولتونه خو اغېزمن کیږي، خو هغه مخکې وویل چې هغه د دې یو ډول توان لري، ځکه چې هغوی تعرفې ترلاسه کوي، محصول ترلاسه کوي یا مالیات ترلاسه کوي. البته دغه مالونه چې د چا دي یا چې څوک مستقیم د دې سره سروکار لري هغه تر ټولو زیات اغېزمن کیږي.
یو خبره بل هم ده چې دغه سیمې کې خو د پښتنو لویه جرګه مشوله او هغوی هم د دې لارې په بندېدو باندې ډیر زیات بحثونه وکړل او حکومت خبرداریان هم ورکړل دي. اوس د سیاسي فعالانو پښتنو فعالانو څه نظریات راوتي دي په دې رابطه باندې؟ هغوی څه وایي؟ ځکه چې دغه ډیر لوی تاوان د دغه سیمو خلکو پښتنو ته رسیدلی دی دواړو خواوو کې تقریبا.
هغوی همیش پښتانه ملتپال سیاستوال یا هغه کسان چې هغه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي، هغوی مخکې هم او دا ځل هم په وار وار ژغ پورته کړی دی او هغوی دا مسأله سیاسي مسأله ګڼي. یعنی دا غلاري بندېدل دوی دا ګڼي چې دا د پاکستان د خوا د فشار د یو آلې په توګه کارول کیږي. چې کله دوی د افغانستان پر حکومت باندې یا د طالبان پر حکومت باندې یا په تیر وختونو کې د جمهوری حکومت باندې یو فشار واردوي، نو ښکاره خبره ده چې د دې خوا د پاکستان د خوا څخه صادرات ډیر دي او دا خوا څخه ناروغان راځي. یو ډول افغانستان یو ډول اړ دی و دې خوا ته چې پرتلای کې سره، نو دوی دغه د فشار دی وسیلې په توګه کاری. یعنی چې کله د دوو هیوادونو ترمنځ تجارت یا لار یو ول سره دی پټه په تړلې وي، نو دا کده نړۍ یو نور دوه هیوادونه وای، نو دا به اوس هغه د خلکو بیم اسمان پر سر پورته کړی وای او لسونه یا حکومتونو به هم د دې ته یو لاره چاره سنجولې وای. خو اوس نه کابل او نه اسلام آباد دغه موضوع دومره جدي اخیستی دی لکه څنګه چې پکار ده. یعنی پکار ده چې دواړه مرکزونه له یو بل سره مستقیم ارتباط ونیسي، تماس ونیسي او یو حل لاره ومندي، او دغه هر ورځ یا څو میاشتې وروسته چې دغه ستونزې یا دغه لانجې رامنځته کیږي چې هغه ته د یو حل لاره وټاکي. خو دوی پر ولایتي کچ باندې یا د ولسوالۍ پر کچ باندې یا هغه ډیر چټپړي چارواکي له یو بل تولې شي دا غوي سر ملاقاتونه کوي. نو جرګې خو غشتنې وکړلې خو جرګه داسې ده چې په پاکستان کې کومې جرګې کیږي د هغوی جرګې دومره صلاحیت نه لري لکه په افغانستان کې چې به جرګې کېدلې. په افغانستان کې چې به کله جرګه وسو هغه به یو باصلاحیته جرګه وه، بیا به حکومت و هغه د هغوی غوښتنو ته یا د هغوی پریکړو ته غاړه شوله. که هغه د اساسي قانون لپاره جرګه وسو، که هغه د امنیتي تړون لپاره د امریکا سره جرګه وسو، یا که هغه نور جرګې وسو، خو دلته جرګه یو لسی بانه لري نو هغه پر حکومت باندې دومره اغیز نه لري.
ډیره مننه کوم احمد شاه اعظمي. اوریدونکو 15 دقیقې بحث هم دلته پای ته رسیږي. له تاسو هم مننه.